السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو ماخامنی خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایی برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکسپاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي روبیو د تلبیب د بنګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پرېکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هېواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هېوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زه خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې به په که ممکن وی په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو په دوهمه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 400 او 0 درویشت 00 1 1 1 بیا یې تکراروم مثبت 400 او 0 درویشت 00 1 1 1 د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایج شوي رپورټونو کې راغلي وو چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي جرمني کې خيار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره د افغان فعالانو وکولې شول په خپلو ښارونو ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړې د خاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرانيانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرانيان ځانونه ورته کاندیدولای شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولای، الا دا چې سیمه ایز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرانيانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15,000 افغان کډوال پکې میشتي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډیر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمی دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکرالله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکرالله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و، د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي، او دا دی په جرمني کې پی وی خاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه و. ولدي وروسته به په دغه خاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم خار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له دې به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاتسون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی، مننه چې تر زیاتو منډو ترډو وهڅو وروسته حاضر شوي چې موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه، خوشاله اوسې ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، خوشاله اوسې. بوختیا خوې خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشالي مل نو د خلکو ستړیا سره پکیږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاستې چې وتوانېدلې دغه یو شورا ته لار پیدا کړئ؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2023 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغه راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وي، د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم، او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو. لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې په المان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخ پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په المان کې اوسېږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کو، یو هڅه وکړو ممکن بریالي شو. اما غو چې په ټاکنو کې مو برخه واخسته، کمپاین مو کول، تا کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې 12 کسیز ټیم وو ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر 600 رایې واخیستې، چې دا د المان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یو لوړه شمېره ده، یو لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په المان کې د ادغام شورا لپاره ځان نوماند کړو، بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب دي تاسو په بریا مونږ هم خوښ شوم دارنګ د ګڼ نورو افغان فعالان او سیاستوالو چې پکې افغان خزي همشته هغه خلک چې د طالبانو لبیا وکمنی دوه رئیس لخپلې واده او اصلي وطن کړي کولو تاړ شوې دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوړه کړی دی. پاتون صاحب راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلوده لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه او څومره سخت و دا لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تغیره کوم څوک چې یو نوې ټولنې ته ورځي د هغه نوې ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې د هغې ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډېره سخته ده. موږ خپله په دغه لار کې ډېرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډېر ګټور هغه څوک تمامېږي چې له نورو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګزن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو لامدې عمله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. چې کله المان ته راغلم له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المان میشتو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه. بالاخره خپله هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو زیاته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شهر مو مخته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه به په نیمکۍ الماني ژبه به مو سره ستونزو په حال کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت وړ وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرانیانو ګڼ توکمونه هلته شته، افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپله ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتک دغه شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغسې حالاتو کې دې ته په کتو باندې چې اوس د طالبانو حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوې دي، په دغسې حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغو شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلي وه او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغه څه نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپل مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپل مسلکونو کې پکې زده کړې کړي وي، ځکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکو فکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلیږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوي څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دای د نو کرا راغلو کډوالو یو پیلو موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په همبورګ کې زموږ یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زموږ یو بل خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډیرو ښارونو کې شته، خو د دغه شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کډرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېرو مرسته چې افغان ځوانان، افغان کادرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د دیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه اوسي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه د نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې وروستیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي، خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا ده چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، د وړو فرصتونو څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو رپورټ درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تا بند هغه افغانان دي چې ورده مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته. شته چې په جرمونو باندې تورن دی او البته قضایی محکمو و ادارو مجرم پیژندلې دی او ځینو په زندانونو کې او ځینو زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایی دی. نو دوی بیرته افغانستان ته استی. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نورو مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هېواد ته د تګ کېږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاسوهنه چې هغه د قانون په خلاف شي. دا خو به یو چند یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا هغه دی ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغه دې ته لیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولیږي، زه د هغې سي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دغه اوسنۍ اخري اسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده ډېره عادلانه نه ده.
د بیل ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچا خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنر جزئیات یې ورنه کړل، خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هېوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبری ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرګ خولې ته
نه استوي
د یادونه د چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمنی کې د دغه واد کورونې چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمنی د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانان هم خبرې کړې وي چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوې دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید په محلي کچه باندې څومره له دغسې پیښو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پوښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي.
یو خبره چې ستنځه سه واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بل خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنۍ حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل ورسره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د ادغام د شوراګانو یو ګټه به هم دا ووسی ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یو همداله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه د کډوال د دغه ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسان لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. که څه هم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي، کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نور کډوال ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون صاحب. یو مسله اوس مې ذهن ته راغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت هم ټولو ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمني کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومه چې غواړم په دې اړه تاسو مرانه واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لاري خصن تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو او د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅه پریکړه کوي، حتی پای ایالات کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملی کړي.
دا کار له وړاندې یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو، دا کار به مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخه کې پخته هڅې کړي دي، منډې واخلي دي او ګامونه پورته کړی دا غوی په حق کې به یو څه ظلم وشي په هم دا کار شوی دی تر دې راکړه دا وانه پاره یو نظر را په منفي نظر را پورته کی چې خلک للی دي حتی ل زای چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بلابل افغان ټولنو لوري استازي ورلګل شوی دي ل چارواکو سره ناس شوی دي دا کار یو څه شوم دی د خلکو یو څه د زای مسؤلین یو څه کینات هم حاصل شوی دی په زای مسؤلین په کول کې د افغانستان په اړه پارلمان کې داسې نظر نشته چې وخی چې افغاني ټولنه امن ده په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی یا په افغانستان کې اوسنی شرایط د دې ایجاب کوي چې پارلمان کې ځینې کډوال چې کیسونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي تر ډیره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي وکیل بیرته د ډېرو دوستانو زه پېژنم چې د دوی رد شوي کیسونه بیرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي قبولیانې اخیستي دلته خپل ژوند کوي نو نرمښت شته دی تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه. ښاغلی پاتسون، البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډیر بد وضعیت کې وي په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې اعتیاد لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګوري اکثره لویه برخه دغه کډوال دي. د دې تر څنګ په ځینو وړو جنګونو، لانجو، ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېل وو چې نن یو راپور راغی چې د منهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی دی جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي او ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پیښ شوی دي. او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلود، اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن نور ته پیدا شوی چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی او له دې وروسته زیاتیږي چې دغو خلکو سره له نږدې کار وکړي او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمون کار به یو ګټه دا وکړي چې لږ تر لږه مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، نو خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه همداله چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو په دې ټولنه کې خپور کړي، لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي. او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په شدید کې ډیره ده، لامل یو دا ده چې دوی د دغه ټولنې په اصولو، دلته د خلکو په کلتور، دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سمه زده کړه نه کړي، نه سم پرې ځان پوه کړي، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عبث تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د په آلمان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د آلمان د دولت پالیسیانې، دلته د ژوند کولو طرز، دلته د آلمان اساسي قانون مادې، د آلمان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري، دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی، نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي، خلک به تر دغو اندازې پورته نه ځوروي. تر دغه لیمټ اخوه کته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکي دا د زورونی باعث کیږي، دا د شکایت باعث کیږي، هغه دغه د فزیکی برخورد باعث کیږي. نو لوی لامل دا دی چې هغه چې په کار د خلکو نه د دغه ټولنې هغه اساسي برخه چې په کې د ژوند کول دی هغه سم نه دی مطالعه کړي، او جرمونه چې کیږي همدغه ځوانان اکثره چې نوی راغلي دي په دغه ټولنه کې د ادغام هغه اساسي برخه نه دي لوستي، خبر ترې نه دي، یا ترې ترڅنګ ځان تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسي ورته البته د دې د ډیموکراسي ورته نوي ده، او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دی کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کارو کې ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته ګلام کار سره دې مخکې خبرې کړې وې، اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړي. ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر دې شي ستاسو د اینې اوریدونکو یو همکار د توفیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمې موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو، البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصاً هغه افغانان دي چې درې وروستو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو، البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولی شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
تاسو او ستاسو نخبر ور میلمانو ته نیکی هیله او احترامات او سلامون وړاندې کوم. نو موږ رښتیا هم په مانځر وباندې ډېر سخت بېزیر وو، او خان ورباندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دوی څخه خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې په افراحت دي بلکې زورول کېږي، په ډول ډول نمو باندې متهمېږي، په ډول ډول پیښو باندې دي متهمېږي. کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بېګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدېږي. نو موږ له خارجي هېوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالته هو سازمان ځان ته غوړه کی. خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مختیر څه تشریح کړي، چې دا د څه دپاره دي، دا ادغام څه معنا، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوې پوښتنې دي، که چېرې موږ ته په قانوني صحیح ډول باندې ځواب راکړي نو زه خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم د ما مایک څه ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغو ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی صاحب سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشئ. مننه روغ اوسئ. پاتون
صاحب سلامونه وایم، محمد احمد یم، هم په بغلان نه تاسو سره اړیکه مخه جوړ روغ اوسئ.
سلامات اوسئ احمدی صاحب، مهرباني وکړئ. پروګرام خو به مو البته په یو شکل اوریدلی وي، بیا به یم تاسو ته ووایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاتون صاحب شکرلا پاتون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
افغانان مجبور دي روان دي بیا هم افغانان چې خپل امور خپل کار تیز دنیا نه تختی نه کوي، یا مثلا نور مشکلات نه راولي، نو په دغه غلبه دي سره وصل شي او رابطه کې شي په څوبره سره دغه کمی بدل سره شوراګان ته د کمی بسو دا پاتون زه نو باید افغانان ټول سره وصل یعنی تقریبا وګوره چې دغه مشوره واخلي دا لارښوونه ورته کېنه او عمر کې لږ کوشش وکړو چې یعنی افغانان په تماس کې وسره وسیږي سره چې دا یو ښکار دا ولې چې افغانان به څه نشته دی خو بعد بیا هم دینه مننه کو دا جرمنیشتو وګړه نه دا جرمن ولا اوسېږي وګړي سړي نو بیا افغانان سړي دا سره سم ډېر انو اسکه یعنی دومره خدمت کوي یعنی دومره خدمات ارزښت کوي یعنی دغه ټول عمر خبرې دا خلک نو موږ باید چې موږ کوم خدای نه حاصل ته کې خو یو پسات یو مثلا نور مشکلات راولو نو عمر باید په دې دغه انا نه دغه کلچر دغه کوم هغه چې باید هغه ته پابن وسیږي نو هغه پاسو چې یو دې نور ته چا په هغه کې هو ته هم کار نه لري تقریبا موږ تاسو خپل دین او مذهب سره دغه هم کار نه لري او موږ باید پابن وسیږو دې عمر ته چې ولې دې موږ کې اسو دې په چا خبره دې په ټول عمر کې موږ البته ګرځو را ګرځو نه هغه استفاده کوو نو په هغه باندې کوشش کیږي څنګه سب دې د فګوسی کې ودی صادق وسی کې صداقت ښه د بار ملکي څړې وسی کې په دغه عمر زمایي او سنا څه پلي کې څنګه زما په نظر زه ما دا یو پښتنه و څنګه سب چې په لږ در خدمت کې افغانان ته اوس خدای دې نورم خدای پاک کامیاب لري مننه درو وسی
صحیح ډیر مننه احمدی صاحب کورودان البته توخی صاحب مخکې پښتنه وکړه چې څومره افغانان به وسیږي د راپورو په اساس نږدې څلور لکه او په ځینو راپورو کې ویل شوي چې څلور لکه او دوه څلوېښت زره افغانان چې په هغو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکي افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي هلته اوسیږي په دې لحاظ باندې جرمني په اروپا کې د افغانانو تر ټولو لویه کمیونټي لري او هلته اوسیږي البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي هیوادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه دی تر هغه وروسته بیا امریکا د شاوخوا د دونیم تر درې لکو افغانان هلته اوسیږي خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړي او دویمه درجه کې دي د ترڅنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمیدو په رابطه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغه په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولای شي د ژبو مکتبونو کورونو همدارنګه نور ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ایز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوي وي البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل خو بیا هم غواړي لنډ اشاره کولای شي په دې رابطه باندې مهرباني
بل سره زه چې تا ډیره ښه تشریح ورته وکړم نو په لنډه توګه ورته وایم تو خو چې د درام شوراګانې لوی هدف دا دی چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي او دغه کار د تصراوی لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمه ایزو چارواکو ترمن د رابط حیثیت لري او دلته به کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه یې څه مشورې یا د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کومې په وړاندې خنډونه یې دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤولینو سره شریک کړو نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه ده چې له خلک څنګه د دغه ټولنې برخه کړو
بله مننه کوم پاتون صاحب تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې دمه را سره پات شوې ځینې نور مسایل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت درکول تاسو به وپوښتو د ادغام د شوراګانو لپاره څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمات وشي په تیره په ځینو مهمو مسایلو کې لکه د کورونو په نیولو کې د ځینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو همدارنګه د ځینو نورو روغتیایي برخو کې چې کوم ستونزې موجود دي هغه د خدماتو لاره څومره دغه شوراګانی کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي
په دې برخه کې لکه څنګه چې ما د پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه یو نوې ارتیا شته ده کډوال چې دلته راځي ژبه یې نه وي زده، له جغرافیې اړخه دلته بلد نه اوسي، له خلکو له چارواکو سره بلد نه اوسي، له ادارات سره، حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوي اوسي، دوی د دوی په موندلو کې ستونزه لري. دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته و چې دا کارونه یې کول، اوس هم لګیا دي کوي، خو د دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېدای شي، ډېر مثبت تمامېدای شي. دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي. د کورونو پیدا کولو کې زه دا فهم چې ما په خپله چې په المان کې مې ژوند کوه، یو کال او څلور میاشتې مې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړ. زه خپله شخصا په دې نه توانېدم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغسې یوې ټولنې له لوري چې هغه د ادغام شورا نه و، ولې اجتماعي سازمان و، له هغې نه مې مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مې مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینې دوستانو چې له 15 کالو نه په المان کې اوسېږي، هغوی سره چې بلد شوم، له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپله ستونزه مې ورته وویل، په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ پوټې زما کورنۍ فامیل غټ وو، او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنه کوي په ستونزه کې. دوی را سره د کور په پیدا کولو کې مرسته وکړه، بالاخره په المان کې د یو ښه کرایي کور څښتن کړم. نو دا مثبتې تمامېدای شي، دا د کډوالو لپاره د یو یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، یعنې د دغې ادغام شوراګانو په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامېدای شي. ستانه ګسب
مننه کوم پاتون صاحب. البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم، ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو. زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی، یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په المان کې خو به طبعاً که کار کوي نو د سوشیال د خدماتو نه به ډېر نه برخمنېږي، یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي، او تاسو به مستقل کار کوي. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره عامه د امکان تر حده
سرنګزیب صاحب که رښتیا درته ووایم، تر اوسه د مالي مسایلو په اړه داسې ډېر دقیق معلومات هم نه لرو، او داسې ډېر په دې برخه کې مونږ هڅه هم نه ده کړې چې دی څومره معاش به لري، څومره امکانات به لري. خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې، په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی، یوازینی مونږ ته دا ویل کېدل چې دا یو اجتماعي سازمان دی، یا لږ تر لږه د یو 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 فریلانس خدماتو یوه برخه ده. نو د امکاناتو به داسې څه پکې نه اوسي، نو موږ به خپل کار هم کوو، د خلکو خدمت به هم کوو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد درلوده، او ډېر ضرورت به نه و دي اکثر وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې له پاسپورته برخمن سي او خپل تجارتونه او کارونه به وکړي. یعنې د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه وو. خو په المان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
او خپل هلته به دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغه د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي، هغه لږ تر لږه د المان قبولي باید ولري، که پاسپورت ونه لري نو د المان قبولي باید ولري.
بله سلامت
سی پاتون سی دور اسمی اجازه باید ولر.
بله بله مننه پاتون سی، تاسو ته لګ نور وخت هم درکو که ورستی پیغامونه چې لری د ادغام د شورا دی وغړي په صفات باندې، یو افغان کډوال ته چې د تاسو په خار او نور زینو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لری مایک د تاسو په خدمت کې ده.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس د دغې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، وریرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زمان لوی هیله له دوی نه دار متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي هغه څه چې تمه ورته د کورنیو ده هغه څه چې تمه ورته د خپل فامیل چې په کوم نیت یې رالیږلی دی په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانان نه هیله داره چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي تمه نه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. د اروپا کې یو خبره دا ده که خلاړې نو ښه به شي او که یو دم د پښه وښورېده او په بده لاړې نو په عمر به یې نه شي راپورته کېدلی. هلته ډېر خلک شته چې لوېدلي بیا نه راپورته کېږي. نو دا خصوصا نوي راغلي کډوال نوي ځوانان چې دي له دوی نه زما هیله دا ده چې له سر له اوسه ځان ته موخې وټاکي او د دغه موخو د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي.
بلې ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی. له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې، مفصل معلومات مو راسره شریک کړه، حوصله مو وکړه، ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام مو تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري. بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري، یوازې د مشورې تر حده به کار کوي، خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې، پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي. البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو او په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو له لارې اکثر بریالي افغان فعالان وکولی شي د افغان کډوالو په تیره هغو چې له ستونزو سره مخ وي د ستونزو په راکمښت کې مرستې وکړي، ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیره بیا افغان کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بېلابېلو مسایلو کې افغانان که څه هم چې ډېر کم مسؤول بلل شوي دي، خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي، تاسو یالته هم اوریدلی شئ. کور مو ودان.
یا با ماتا پات چشی ولی والے داسوشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی چدس
غریبه پسې لمل کا نازول اورور دی ورک دے چې دوا تا کلا سپورتا چې دوا تا کلا سپورتا پلیا سپین درا پسړ شي ولی ولی داسی اوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې پر دې مزدورې مړشي
مجھے لزڑ گیا ہران مجھے ژیو د زړګي یارا ژیو د زړګي یارا نه دی د بل چا زړګو بس یو دې زما زړګو کړي نن کولو لتی راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو راځي خامخا زړګو ضرور کوي خلق ګوري زمر ستوري خلق دلته دی اوسو یارا ډیر خرچنی خوري خلق ډیر خرچنی خوري خلق خرچنی خوري خلق